السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې درته زملي حامد زاده هرکلی ون. پخپرونه کې به په مومندو ایجنسی کې د چاودنو د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په بایومیټریک سیستم د بلدیاتي انتخاباتو د زر کولو د غوښتنو، په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه د یوې غیر سرکاري ادارې د رپورټ تر څنګ به په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د ترقیاتي منصوبو په حکله واورې. هفتوار پروګرام جمهوریت او سروې هم لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیدی ناورو.
ستړي مشه روم بيد دې وخت مهم خبرونه. د قبایلي سیمې مومندو ځای خلک وایي په دوبمي چودونو کې اووه کسان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. چارواکي وایي نن سهار د باړې په سپین غمبر سیمه کې د اوولسو کسانو مړي موندل شوي دي چې په ګولو وشتل شوي، او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې مومندو ځای خلک وایي په دوبمي چودنو کې اووه کسان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د مومندو د لکړو یو مشر ملک ګلشاه صافي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د جمعې په مازیګر شاوخوا 15 بجې د ځایي امن لخکر مشر ملک حاجي دراز خان زوی په موټرسایکل روانو چې ورباندې د سړک د غاړې بم وچود چې پکې نوموړی زخمی شو. د زیاتوي چې کله زخمی کسان هسپتال ته وړل کېده نو په ګاډي د ریموټ کنټرول بم یو بل بریدو شو چې پکې اووه کسان وژل شو او درې ټپیان شو. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسطوال ډلې بیان احسان الله احسان بیګم مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د چودنو ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې هم د اکتوبر په 15 نیټه په ورته پیښه کې د امن لخکر یو غړی وژل شوی و. چارواکي وایي نن سهار د باړې په سپین قبر سیمه کې د 1900 کسانو مړي موندل شوي دي چې په ګولو وشتل شوي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دغه کسان وسلوال دي او تیره شپه د امنیتي ځواکونو سره په یو نښته کې وژل شوي دي، او جسدونه یې د پیژنګلو دپاره د خیبر لیویز مرکز ته وړل شوي دي. تر دې دمه دا نه ده معلومات چې دوی د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې بیان ویلي دي چې بیګا په کومې نښته کې د دوی کسان نه دي وژل شوي. د پاکستان د تعلیم په برخه کې کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې تر 9.5 لک زیات ماشومان له تعلیم محروم دي. د ادارې یوې چارواکي سمنناز نن مشال لیډو ته ویلي چې له تعلیم محروم ماشومانو کې لوی شمیر د جنکو دي.
7,86,000 بچے وہ
سکولوں میں جا نہیں پا رہے. دوائی قبائلی سمو اولہ کا اشپگت یا ذرا معشومان سکولوں تا نزی پدے کی زیاد شمیر دا جنکو دے چے اتا ویا فیصد جوڑی گی، او داشن اوہ سلوی فیصد حلکان ہم سکولوں تا نزی.
خود فاتح سیکرٹریٹ وین فضل اللہ بیاوائی چھ حکومت پا قبائلی سمو کی تعلیم دواد لپارا پر زن منصوبو کار شروع کردے، او سا کال پا بجٹ کی تعلیم لپارا تر در اربا زیادت روپے زنگڑی کردے. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم د مړینې په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم به د خپل سفر په مهال د چین د مشرتابه سره په دو اړخیزه چارو خبرې کوي. په بیجنګ کې نن د خبریالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل دا سفر د پاکستان د انرژي د بحران ختمولو لپاره ډیر ګټور دی. چې دا بحران ختم شي نو غریبي او بیروزګاري به هم له منځه لاړ شي. نوموړی به د سیمې د هیوادونو د یوې سرمشریزې غونډې نه وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړي کولو په موضوع په یو مباحثه کې هم برخه اخلي. په دې موخه به د دواړو هیوادونو مشران یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې په جوړولو کې د بیړي په ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې اعلان کړي. د همداراز ډاډ ورکړی و چې نوې کابینه به مسلکي وي، خو افغان ولسمشر پرون د ارګ په جامع جومات کې د جمعې لمانځه وروسته په وینا کې وویل چې د وزیرانو په غوره کولو کې باید دقت وشي. د پنجشنبې په ورځ د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله وویل چې د ملي وحدت د حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو وګړو استازي وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس خبری ایجنسونه وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب او د هغه امریکایي سیال جان کیری به نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې سره وګوري. هغه کیری او لاوروب د اکتوبر په 14 په پیرس کې هم ملاقات کړی وو، او د یوکرین په بحران خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جن ساکی پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
The secretary has a bilateral meeting, I believe, tomorrow with foreign minister.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر با د روسي د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره د اړخیزه کتنه ولري. دی یقینا د یوکرين په حالاتو هم خبرې وکړي. ټاکل شوی دن په بیجینګ کې بعد روس او امریکا د بهرنیو چارو وزیران د ایران په لانجمن اټمی پروګرام هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غوښتنه کړې چې د کال تر ختمېدو مخکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بجټ منظور کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې تر منځمهالو انتخاباتو وروسته چې له مخې یې ریپبلیکن ګوند د کانګرس په دواړو جرګو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، د غرمې د ډوډۍ پر مهال ښاغلي اوباما د پارلمان له غړو غوښتل چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو لپاره پنځه اربا او شپږ سوه میلیون ډالر په اندازه د تجویز شوي بجټ ملاتړ وکړي. په دې کې یو ارب او شپږ سوه میلیون ډالر په عراق کې د پنځلس سوه اضافي امریکایي پوځیانو ګمارلو ته ځانګړی شوی دی. او نن په جرمني کې د برلین دیوال د نړېدو د پنځه ویشتمې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن دویمه ورځ ده. دا مراسم د نولس سوه یو کم د نولس سوه یو کم نوي د نومبر په نهمه نیټه د هغه سولهیز انقلاب یادونه ده چې په نتیجه کې د مغربي جرمني سرحدي سرتیرو د مشرقي جرمني پر مخ دروازې خلاصې کړې او د خلکو یوې لویې ډلې ته د ورختو اجازه ورکړه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په ممندو ایجنسی کې په چاودنه کې وو کسان وژل شوی دي. معلومات په واوره د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په خیبر پختونخوا کې په بایومیټریک سیستم بلدیاتي انتخابات د 2015 کال نه مخکې نشي کېدی، خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت دغه انتخابات د زر کولو غوښتونکي دي.
هغه سیستم غواړو چې نن هم درنه دالي ده دانمې شوي دي، نو پای کې د دانمې د سره ورته سوچ نشته. بغیر د قانون سازۍ نه، بغیر د سیستم نه، بغیر د نظام نه، خو به څه یو شی ځکه نشي کولی چې خو بیا خالي ناپورسان شو.
په شمالي وزیرستان کې د شوا اوسیدونکو د تعلیم د اهمیت په اړه یو غونډه کړي. مقصد یې سو
د دې سیمینار مقصد دا و چې په دې علاقه کې د سوزونې حاضري په اسکول نه کې دا یقیني شي او یسو سره د خپلې ذمہوري احساس وشي.
په هفتهوار پروګرام سروي کې به د ثوابې یو لیکوال او شاعر کلثوم افضل زید وی سره خبرې واوري.
ندیر د ورکوال نه اتم جمعه چې په کله کلو مې ما کلم کله سره لکه شو شان دي کل د مې د اردو د پښتو شعر نه او دا چې نه مې کل بیا نه بل اړ شي ولې په اردو کې پښتو کې
دا. او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی هفتهوار پروگرام سروي او نه علاوه جمهوریت خبرونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمه مومندو کې پر لپسې 14 اوه کسان وژلې دي او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه پرون مازیګر په چنارو سیمه کې شوې ده. ځایي خلک وایي په مومندو کې د امن لخکر غړو د وژنو لړۍ له څه مودې راهیسې تیزه شوې ده. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. تفصیل شانواز ترکسی په دې رپورټ کې راکوي.
بیگام خام د محمود جنسی تحصیل صاحبو پسیما چیناری کی په یو بمی چاودنه کی د امن کمیټو د دوه غړو په شمول و تنان مړشوی ولې درې ولسی وګړي معمولی زخمیان شوی. د چیناری سیمه اوسیدونکو او د امن لخر مشر د دارسخان زوی مسعود چې په موټر سایکل روان وو ور باندې اولنۍ چاودنه وشوه چې پکې هغه معمولی زخمی شو. ولې ځای ولس دغه زخمی روغتون ته وړلو چې ور باندې دویمه چاودنه وشوه. او حجی علی رحمان دغه کورنۍ یو بل مشر دی، نو د ټولې پیښې حال راته تاسو وویل. دلکارو سیمه اوسیدونکو مل ګلشا صافی وای چې داسې چاودنې د سورو زره هسې کېږي چې پکې حکومتي غړي یا حکومت پلو غړي ووژل شي.
تقریبا دا یو میاشت دوه میاشتې کېږي چې ډېرې واقعګانې په تحصیل ساپو کې مخې ته راځي، کندارو کې مخې ته تېر روزو کې راغله، په چاګي کې مخې ته راغله، لنګار کې پولیو ډاکټرانو باندې دا شان واقعه مخې ته راغله. نو دا جی داسې خبره ده چې د سکور کې د کمۍ وجه هم ده او د حکومت د غفلت خبره هم ده، انتظامیه د غفلت خبره هم ده. دا جی
د محمد جنسی د پولیټیکل انتظامیه کنټرول دفتر د دغه پیښې تصدیق کړی دی او د بیگانه پیښې وژل شوي د وو تنانو جنازې به د علي رحمان حجي په وینا چې نن 2 بجې کولی شي او په پلرینه هدیره کې به خاورو ته سپارلې شي. د یادې پیښې پړه د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې په خپل سر منلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د وسلوالو د وژنې او د مړو د موندنې لړۍ تیزه شوې ده. کراچۍ میشت قبایل وایي په دغو پیښو ډېری قبایل په نښه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د ځینو قبایلو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
په کراچۍ ښار کې میشت د قبایلي سیمو استوګن وایي په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د نیونې او زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې میشت د مومندو ایجنسۍ د ساپي تحصیل یو استوګن شانواز له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ده 9 کلن وراره فیصل 2 میاشتې مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو وروستو بېدرکه شوی و چې بیا یې د کراچۍ له ګلشن حدید څخه د 4 نورو کسانو سره یو ځای مړی وموندل شو.
تقریباً 2 میاشت نبر آئی ڈی والے مڑی پراتو
هغه وای وراره یې رکشه چلوله او د ده له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره تعلق نه و. په کراچۍ کې میشت د مسعود قبایلو یو مشر حاجی میرزمان مسعود وایي د کراچۍ اپریشن په دې دریمه مرحله کې کراچۍ میشت قبایل او په تېره بیا مسعود قبیله د امنیتي ځواکونو په نښه ده. دی وایي د کراچۍ میشت قبایلو یوې جرګې 13 هفته دا ستونزه د سیند صوبې له وزیر اعلی قایم علي شاه سره په یوه لیدنه کې هم شریکه کړې خو تر اوسه یې هیڅ ګټه نه ده لرلې.
کمشنر کراچی وہ کہنا پوچھے پریشن پیٹرول وہ قاتل تا پتا نہ لگی چپسے وزن کرنا مقصد دا شہر کہنا چلے پختانو نشتا چوک سدا نہ یہی کہنا چدا سکھی کی وہ دات سویلے وہ سر کرنا.
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن هم په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو په وجنه څو ځل اندېښنې خودلې. د یاد کمیشن چارواکي وایي په دې وروستیو کې په لسګونو خلک د دوی دفتر ته ورغلي او د امنیتي ځواکونو لخوا د خپلو خپلوانو د نیونې او رکیدنې په اړه یې راپورونه لیکلي دي. د دغې کمیشن چارواکي عبدالحی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په ورکو کسانو کې ګڼ شمېر پښتانه هم شامل دي. لپاره دفتر ته راځي خو د دوی شمیر کم دی. زیاتره پښتنو ته زموږ د دفتر په باره کې معلومات نشته او د ځینو نورو خپل خپلوان چې د پولیسو لخوا اوچت کړی شي نو بیا یې دوی د پیسو له لارې د راخلاصولو هڅې کوي. په دوی کې زیاتره خلک پولیس د دې لپاره نیسي چې پیسې ترې واخلي. په دې اړه موږ سره د پام وړ شواهد شتون لري. د بشری حقوقو د کمیشن چارواکي وایي امنیتي چارواکي که مشکوک کسان نیسي نو د قانون سره سم چلند ورسره باید وکړي، نه دا چې د دوی په وینا په جالي مقابلو کې یو وژني او یا یې مړی په شاړو کې وغورځول شي. بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دغه ښار کې ترسره شوي پولیس مقابلې اصلي دي او په دې کې وژل شوي کسان پر پولیسو په حملو او د بدامنۍ په نورو پیښو کې لاس لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړی دا چې خیبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات په بایو میټریک سیستم د ستمبر کال 2015 نه وړاندې نشي کېدی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په بایو میټریک سیستم د زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړل شي ځکه چې په دې کې ټګي نشي کېدی او یو شفاف پروسه وي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مخام د الیکشن کمیشن د قائم مقام الیکشن کمشنر جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې غونډه کې فیصله وکړې شو چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات به په بایو میټریک سیستم باندې کول لپاره وخت او فند پکار وي. نو ځکه دوی له ستمبر کال 2015 نه وړاندې دغلته په بایو میټریک سیستم انتخابات نشي کولی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وی چې د بایو میټریک سیستم لپاره به 50,000 مشینان کاروی او پدی بعد ونی مرب روپی خرص رازی. نو دوی نشی کولی چې په خیبر پختونخوا کې زر تر زره بلدیاتی انتخابات وکړي. خو د خیبر پختونخوا صوبې زر غواړي نو بیا د بایومیټریک سیستم لاس پسر شي. د نوموړي په وینا چې د لړکې الیکشن کمیشن دا هم فیصله وکړه چې دوی بل سپریم کورټ رائے اخلي که هغوی ورته د بلدیاتی انتخاباتو هر لار وخو دا په هغه به عمل کوي. نوموړي زیاته کړه
درخواست منظور کی جی ہم پہ بایو میٹرک باندھی ہوئے بونگا لکا دا بایو میٹرک مشین کار مخی کو اور آگا چلی گی دا بیٹری پری بم چلی گی نو ستمبر پور چی مشین اویلیبل سی نم بے الیکشن کو بلی شو.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑل خیبر پختونخوا دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو ہغوی چی دی زک دا بایو میٹرک سسٹم غختن کوی چی دی کی دا درغلی گنجائش نوی نو باید چی الیکشن کمیشن زر تر زر انتظامات باور کړي. فضل حکیم اوے
هغه سیستم غوړو چې نن کوم درنه د وحید لانی دا دامن شي نو پای کې دا نه لري سره څه سوچ نشي. بغیر قانون سازی نه په غیر د سیستم نه په غیر نظام نه خو به ته یو شی څنګه نشي کولای چې بیا خاني نه پرتون شو چې دې شی او چې مخامخ یو بهترین خلک راشي او کوم خلک قوم غوړي ته کوم خوښته باندې ارزو چې مکار دې چې کوم رائټ چې کوم نشي استعمال شي.
کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن لخوا دا اوټونو زر نه کولو او د خیبر پښتونخوا د حکومت د زر کولو د غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه اووی چې د بلدیاتي انتخاباتو اسارتیا د جمهوریت او د ولس دواړو لپاره د نقصان خبره ده. باید چې دواړه ډلې د سپریم کورټ په فیصله عمل وکړي.
دا خو د جمهوریت ادارو بنیاد ده. تر څو پورې چې دا بنیاد کمزور یا نه وي نو لپاسه بلډینګ چې ده په هوا کې ولاړ د عوامو مسایل نه حل کیږي. په ګراوند باندې چې کوم څه نه وي هغه هم دغه شکایت دی. پاتې شو دا خبره چې خبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د الیکشن کمیشن په منځ کې جنو په دې باندې جوړښت نشته. او عوامل ته چې ګورو که الیکشن کمیشن وایي چې زما سره د سره هغه مشینان نشته چې په بایو میټرک سیستم باندې د لاندې زره الیکشن وکما نو دا خو په هوا یا په جادو خو نشي کېدی. ښه خبره دا ده چې دی وایي چې موږ به سپریم کورټ ته لاړ شو چې هغه څه فیصله وکړي. زما په خیال دغه بهترینه طریقه ده.
د ذکر ده چې په پنجاب سند او خیبر پښتونخوا صوبه کې تر اوسه پورې بلدیاتي انتخابات په سنا سره ډول پاتې کیږي او د لړکی سپریم کورټ سوسو واره حکم ورکړي چې په یادو صوبو کې زر تر زر بلدیاتی انتخابات وکړې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وای په قبایلی سیمو کې تقریبا 9.5 لک ماشومان سکولونو ته نزي چې پکې زیات شمیر جینه کې دي. اداره پر واکمنو نیوکه کوي چې د تعلیم د ودې لپاره خو ډېر ژمنه کوي خو هغه سرته نه رسوي. په قبایلی سیمو کې وسوالو ډلو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او دا شند پوځي عملیاتو له وجې هم په لکونه ماشومان له زده کړو محرومه شوي دي. تفصیل به له اسلام آباد د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې واورو.
پمل کې د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې دا وخت د قبایلی سیمو 9 لک او 6 اتیا زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دې لړ کې د الف اعلان د اسلام آباد د تحقیق د څانګې چارواکي سمنناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې سکولونو ته د هلکانو په نسبت د جنکو د نتلو شمیر زیات دی. د خپلو خبرو کې وویل چې دا وخت صرف 4 لک او 4 اتیا زره د قبایلی سیمو ماشومان په سکولونو کې دي. دا وایي
786,000 بچے وہ سکولوں میں جا نہیں پا رہے. ان میں اب یہ
دعوی قبائلی سمو اول کا اشپگت یا ذرا معشومان سکولوں تنزی پدے کی زیاد شمیر دجنکو دے چے اتا ویا فیصد جوڑی گی او داشان اوہ سلوی فیصد حلکان ہم سکولوں تنزی کتا سب قبائلی سمو کی دا سکولوں میار او شمیر او گورے نو جنکو لپکی دیر کم سکولوں ندی دے پا وجہ ہم دا جنکو سر زیادی دا چے اغیل پار سکولوں نشتا
لڑکیوں کے لیے سکول اویلیبل ہی نہیں ہے.
نوموڑے خپل خبرو کی زیادہ کړه چې د هر علاقې سیاسي نمائنده د تعلیم ودی لپاره خو لوزونه وکړي خو بیا یې سرته نه رسوي.
همیشه هر کوئی بہت پازیټیو
د دې په وینا همیشه موږ ته مثبت جواب د سیاستدانانو لخوا راکړی کیږي. د سیاستدانانو چې کم زبانی بیان دی نو هغه کې خو ټول ډیر ښه دي لوزونه هم وکړي خو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغه لوزونه نه پوره کیږي. د تعلیم ودی لپاره چې کم اقدامات اوچتول دي نو هغه څوک هم نه اخلي. قبایلی سیمو کې د تعلیم ودی په اړه د فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې دوی نه صرف د سکولونو د بیا جوړولو په لړ کې کار شروع کړی دی بلکې د تعلیم شعبې ته دوی د نورو شعبو په نسبت زیات اهمیت ورکړی دی. دوی زیاتوي
زمونږ د کال د 2014 او 15 د پاره زمونږ چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی هغه چې کوم بجټ مختص کړی دی هغه تقریبا 3 ارب او 4 کروڑ روپۍ دی او دا غي بنیادی مقصد هم دا دی چې هلته کې چې تاسو ته پته تر هغه نه پاتې چې څونه سکولونه دې میچ شو یا څونه ماشومان یا مشمان د هغه تعلیم متاثر شوی نو دا بجټ چې دی نو د ټول نه زیات رقم هغه مختص کړی دی تعلیم په مد کې.
د ذکر دا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تیر کال راسي د تعلیم ودې لپاره یو مهم شروع کړی دی چې مقصد یې په سیاستدانانو د ماشومانو تعلیم ودې لپاره دباو اچول دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو تا وگے دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل چارواکو مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دا تیرا پا میدان برخ کی دا حکومتی واکمنی دا بحالولو نپس پا اول زل دا امنیت پا خاطر خواوشا دری سوا لیوی سرتیری برتی کردی دی او یو پولیٹیکل تحصیدار یہ هم ورلیگلی دی او پا باغ میدان کی خپل سرکاری کال شروع کردی دی والتا پا یوشمیر ترقیاتی منصوبو باندے کار روان کردی دی پا دی اخلا نور تفصیل لسی منہ دا مشال ریڈیو خبریال فرحا چینواری پا دی رپورٹ کے اورو
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې دوی په تیرا میدان کې په یو شمیر ترقیاتی منصوبو باندې کار کوي او په میاشت کې دوه ځل د دغه ترقیاتی کارونو معاینه د پاره ورزي. د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب مشال ریډیو ته وایي چې په اول ځل یې په تیرا میدان کې د لیویز خوښه درې سوه سرتیری ولګول او هلته یو ځان لا مستقل تحصیلدار هم مقرر کړ.
تقریبا 300 کسان لیوی برتی کړه چال تک مونږه تحصیلدار اوس پرمننت ریجستریشن وی د خلکو ډومیسایل شناختی کارت په موقام باندې کې نادر افیس عملته استابلیش ته دینه علاوه زمونږه تحصیل تیرا د پاره ازمکه انتخاب هم کړی دا قوم سره ممایده کړی دا چې هغه باغ میدان مونږ ملک دین خیل قوم کې به مونږ د تحصیل جوړو.
نموډ زیاته کړه چې دلته پی او سرک جوړولو باندې هم کار پیل کړی دی او ځای خلکو ته به د صحت او تعلیم اسانتیا وی هم ورکوي.
او دیکې بزدا وایما چې مونږ 90 کیلومتر روډ شروع کړی دا پاغي باندې ان شاء الله 17 کیلومتر په دې سیزن کې مونږ کمپلیټ کوو. دین علاوه څلور سی سی دوا ډیسپنسری هیلت والے یو بی ایچ یو فیبریکیټډ چې مونږ یو انجو باندې جوړ کړی دا غي کې باقاعده مونږ ملي میډیکل فیسیلیټی خلکو ته ورکو او لس کولونه هم ریگولرائزیشن چې آلریډی سکولونه وو او تیرا فال سره سره ډسکنټینیو شوی نو هغه سکولونه موږ دوباره چالو کړو او هغه باندې اوس د پخولو کار بم شروع شو.
د خیبر ایجنسی د تیرا سیمې او مشر عبدالواحد پردی په دې وروستو کې تیرا میدان ته تللی وو او نوموړی هلته د حکومتي واکمنۍ او ترقیاتي کارونو په حق لوایي
باقاعده کار شروع کړی دی. یو تحصیلدار دی د شمس الاسلام په نامه باندې هغه هلته باقاعده ڈیٹے باندھی ہوئی اور بیخی لگا سلوش پہ ٹکا لگے یو علاقہ دا اسکول نہ دا اسپتال نہ دا روڈ نہ حکومتی ریٹ نہ دٹور نہ محروم پاتی سلوش پہ ٹکا لگ نہ خو اس کا مدعا ہوا ہے چی دا دوزر دیا لسم نہ دوزر سوار لسم پوری دار سے پورے شی نو دا خم لگ ناجیز خبر دا خو حق دا دے چی گورنر سے درینی وارا برو پو پیکج اعلان کرے دا آگا درینی وارا برو پو پیکج کے لاس سدا سے کاری نه پکار باندې چې دغه شی دا ترکیاتی کارونه دومره په تیزی سره سمره چې دی بجټ وته لوکیټ کړي چې په دغه اسپیټال او سکول باندې کار شروع شي خو چې کار پی شروع شي نو خلک به محسوسه کی
یا د دیویش د خبر ایجنسی تیرا میدان برخه تیر کال وسلوالو طالبانو په خپل ولکه کې اخست و خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو ناپاکه وګرځول شو او بې کوره شوي خلک هم ورته ستانه شول خو بیا د تیرا کاخیلو او کوکی خیلو برخې تر اوسه د وسلوالو ناپاکې نه دي ګرځول شوي او دلته د پاکستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو په مرکزونو باندې وخت نا وخت هوایی بریدونه ترسره کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده. که یو طرف ته د شمالي وزیرستان په زرګونه ماشومان د پوځي عملیاتو له وجې له تعلیم محرومه شوي دي، نو بل طرف ته بیا د شمالي وزیرستان د هغو سیمو چې پکې پوځي عملیات نه کیږي زده کوونکي استادان او مشرانو یو غونډه کړې او غواړي چې تعلیم د امن لپاره استعمال شي. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل د دې غونډې حال د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا چرتا کې چې ځای خلک نه دی کډه شوی، د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو استادانو سیمه کې تعلیم خورولو په لړ کې یو غونډه کړې چې پکې د تحصیل شوا ټول سرکاري او غیر سرکاري استادانو ترڅنګ زده کوونکو او د سیمې مشرانو هم ګډون کړي. غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې شوې چې پکې تعلیم خورول د استاد او شاګرد ذمہ‌داری، سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کول او زده کوونکو ته شعور او پوها ورکول وو. تحصیل شوا سرکاري سکول یو استاد فدا وزیر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته د دې غونډې مقصد په اړه وویل.
سرکاري او غیر سرکاري استادونه او د علاقې مشرانو او ځوانانو او تعلیم یافته خلک شرکت وکړ. د دې سیمینار مقصد دا و چې په دې علاقې کې د استادونو حاضری په سکولونو کې دا یقیني شي او استاد د خپلې ذمہواري احساس وشي او چې کله تعلیمي اویرنس به دي د تعلیم سره د پیسو بدل یارې کلام دی لري به موږ دا کوشش کوي چې په علاقې کې بیا امن راشي. یو مقصد دا غه و چې موږ تکي مشکلات تر پیش دي، هغه مشکلات د حکومت په نوټس کې هرو شي تعلیم دی لري موږ غوړي چې په خپل علاقې کې موږ امن برقرار وساتو.
یو بل استاد اختر زمان وای تعلیم نه بغیر امن ناممکن دی او دوی غواړي چې تعلیم خورولو لپاره استادان او شاګردان خپل ذمہ‌داری وپیژني.
تعلیم نه بغیر امن روستل او ترقی کول دا ناممکن دي. چې موږ تعلیم عام کړي په مشه کې امن روشي، خوشحالي روشي او دا مسله حل شي. ویل چې تعلیم دې مسله حل دی. چې موږ دا احساس چې چرون دا ورکی چې تاسو خپل بچو ته تعلیم ورکې او پانه بعد مېر پلور ته موږ دا احساس ورکې پیرنټس
سلیم خانوائی قبائلی سیمو کې د تعلیم کمی ده او دوی غواړي چې ځوان کول تعلیم طرف ته مایل کړي.
نن سبا دور کو زدا وای او چې تحصیل شوا کمپیر ود راوند انولی تقریبا مختلف سټوډنټس میډیکل فیلډ تا او انجینئرینګ فیلډ تا سلیکشن ہے کیږي. یقیني کمایش تا دی اسپیشلی نن سبا چې کوم حالات دي نو د نن چې کوم کوشش تا دی دا غا د ښې لپاره لګیا دی چې امر خپل تعلیمی ډیولپمنٹ وکړي او په داسې سره په لګه کې امن هر تلای شي. نن سبا د هر چیلنجز مقابله صرف په تعلیمی په کلام سره کیږي. څه دا غا دی چې موږ خپل ځوانون مطلع د اډوکیشن طرف ته ورولي.
دا دوی په وینا په غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې هر یو استاد باید خپل ذمہ‌داری احساس ولري او مور پلار هم خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي چې دغه شان سیمه کې ځوان کول په تعلیمي سرګرمو کې بوخت وي نو ممکنه ده چې سیمه کې امن او خوشحالي راشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال پنوم تاسو د پیغامونو ځانګړې خبرونه
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یو واره بیا له شاهین بنیرین اور.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د قبایلی سیمې مومندو ځای خلک وایي په دوه بمی چودنو کې و کسان وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وستوارې ډلې د بریدونو په منل ده. چارواکي وایي نن سهار د باړې په سپین قبر سیمه کې د ولسو کسانو مړي موندل شوي دي چې په ګولو وشتل شوي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال لیډو ته ویلي دي دغه کسان وستوال دي او تیر شپه د امنیتي ځواکونو سره په یو انخته کې وژل شو. دا پاکستان تعلیم په برخه کې کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلی سیمو کې تر 9 لک زیات ماشومان له تعلیمه محروم دي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په درې ورځني سفر بیجینګ ته رسیدلی دی. دا وزیر اعظم ماڼۍ نه په خبر شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم به د خپل سفر پر مهال د چین د مشرتابه سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د کابینې په جوړولو کې د بیړې پر ځای باید له دقت څخه کار واخیستل شي. ښاغلی غنی د ولسمشر په توګه د لوړې په ورځ ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په یو نیمه میاشت کې اعلان کړي. د روس خبری ایجنسونه وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب او د هغه امریکایي سیال جان کیری به نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غوښتنه کړې چې د کال تر ختمېدو مخکې دی د اسلامي دولت وسطوالې ډلې او ایبولا ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره بجټ منظور کړي. او نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن دویم ورځ ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې به د یوې پښتنې لیکوالې کلثوم افضل زید وی سره خبرې واوري. د پروګرام کوربنه انیسا اجمل ده. د سروې نه پس په 19 پروګرام جمهوریت هم واوري له مشال ریډیو سره اوسه. سروې خبرونه دا او دا اونیرا سره په خبرونه کې له ثوابې سره تعلق لرونکي کلثوم افضل زیدی ملمنه ده. کلثوم افضل زیدی په ایجوکیشن او اردو کې ماسترز کړی دی. شاعر او لیکواله ده. په پښتو کې شاعري کوي. سو کتابونه هم چاپ شوي دي. د مردان ګړی کپورا کې په سرکاري هاي سکول کې پرنسپل هم ده. نو کلثوم افضل زیدی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډېره ډېره مننه چې وخت هم راته راکړو.
څنګه
ستاسو وخت څنګه تیریږي؟
شکر دی جی الحمدللہ ډیر ښه ټیک ټاک.
ښه کلثوم، اوس به ستاسو نه شروعات کو د پښتنو نو دا راته وایي چې زده کړې مو په ثوابې کې کړې دي او کنه نورو ځایونو ته تللې؟
ما جی زما تعلق د ثوابې ډیسټریکټ یو ورکی کړي ویری سره دی. نو ما لسم پورې سبق دې کې کلی کې ویلې هاي سکول کې او د هغه نه پاتې د یو لسم نه تر څوار لسم پورې بیا مردان ډیګري کالج نه ویلې دي او بیا می ماستر په د تخاوي یونیورسيټي نه کړې
او ماسترز تاسو په اډوكيشن او په اردو کې کړې دي لټریچر کې بیا؟
او جی بالکل دواړه می په خبرې نه ستنه کړې دي.
سمه ده. ثوابې کې خود خصوصي تعلیمي شره ډیره ښه ده. خو تاسو چې کله ستکړې کولې نو په دې کې درته خود چا د طرف نه سم مسلې نه دی راغلي کنه؟ یعنی د کورنۍ ملاتړ در سره وو کنه؟
کول په لیول پور خو نه جی چې لسمه پور سو نه کنه جی.
ها
نو هغه په عام خلکو به وی لږه سبقونه به وی راغله خو لږه ټایم لږ مخکې او ځکه چې ما په شورت کې څلورو ته ایم چې ما لسم ویلې دي. نو هغه ساتي بیا کالج ته تلو کې دا لږه مسله بابا خو بهر حال زما د پلار تعاون او د هغې مدد او د هغې درګیر نه موږ سره ونه منګه ټولو خویندو لکه کالجونو کې ویایي نو څوک یې سبق ویلی دي.
ښه نو څنګه ماسترز تاسو په ایجوکیشن او اردو کې کړی دی نو څنګه ادب طرف ته څنګه رالی او یعنی لټریچر سره شوق څنګه پیدا شو؟
نو لٹریچر خو دا یو گاڈ گفٹڈ دغه تر دا الله تعالی دی طرف نو دی خپل یو کوالټی انسان کی یو خوبی چې دې په بنیاد باندې هغه بنی ادم شاعری کولی شي یا نثر لیکلی شي یا داسې غني نو ایجوکیشن سره د دې څخه تعلق نه وي چې ګني یو کس ډېر هایلي کوالیفاید دی نو هغه به شاعری کولی شي یا به لیکل کولی شي دې سره د دې تعلق نه دی او د الله تعالی د طرف نه ودیت کړی انسان ته یو دغه یو خوبی بس هغه په وجه باندې دا ډېر د وړوکوالي نه اتم جومات کې چې ځکه الله تعالی ومنه زما لیکلو لیکلو سره لکه شوق دا شانتي لیکل به مې د اردو د پښتو شعرونه دا کیسونه به مې لیکل نو بیا مې بله ډېر شی ولیکل اردو کښې هم پښتو کښې هم
نو کتابونه هم ستاسو چاپ شوي دي نو څومره کتابونه تقریبا ستاسو چاپ شوي دي تر اوسه پورې
زما خو دې پنځه کتابونه چاپ دي او شپږم اوس روان دي په انشاءالله او دا یو کتاب چې مې کوم دی نو اوس راغلی پښتو کښې رڼې اوښکې نوم یې
رڼې اوښکې
دا درې چې کوم دي نو دا د اردو دي او درې چې دي نو دا د اردو دي او دا د هجر موسمونه او رڼې اوښکې او شرغشي دا درې کتابونه زما
کلسوم تاسو په مردان کې په اسکول کې پرنسپل هم یې نو څنګه څومره موده مو شوه دغلته د کار
مردان کې ما چې کله د خول مستان ام یو کې نو ما په خپل کلی کې د زیبی په اسکول کې یا صدرې درې نیم کاله نو کری کړو او د هغې نه پس په بیا دا تقریبا دوهش کاله وشو چې زما مردان کې جاب
خلک تاسو له تیرو دوهشتو کلونو نه لګیا یې استاذي کوئ نو څنګه په مردان کې د جینکو تعلیمي شرح څنګه ده جینکې ډېرې سکولونو ته راځي او که نه
ډېرې شي راځي وي په مردان کښې خو چې داسې تاسو وګورئ که نه دي نو ډېر زیات سکولونه دي د مردان سره چار چاپېره چې کوم مضافات دي دا واړه واړه کلي دي نو دوی کوم بله ښې سکولونه دي دا هاي سکول پورې لسمه پورې سکولونه خو بې شمېره دي بله ښې دي دی ډیسټریکټ مردان کښې زما په خیال چې 78 دي که 80 سکولونه دي تقریبا د هاي سکولونه او په دغه حساب باندې بیا هایر سیکنډري سکولونه هم پکښې بله ډېر دي او دا پرایمري سکولونه هم پکښې ډېر دي نو دلته کښې خو او هر یو سکول کښې دومره ډېر ډېر جینکۍ او د دې سره د دې نه علاوه چې دنه پرایویټ سکولونه پوره یو نیټورک دی په مردان کښې په سادا چې دواړو کښې لکه د مري او د کراچۍ او د لاهور د لیول سکولونه دي په مردان او د سوابای کښې دواړو کښې
کلسوم مونږ سره یو اوریدونکي هم دی نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوئ را سره او د کوم ځای نه
سلام یار دوستانه د پښین نه تاسو سره په تماس کې
ښه نو څنګه تاسو د میلمنې نه څه پوښتنه لرې
زما پوښتنه خورجانې دا ده که ناسې اوس انسان نه یو شعر جوړېدل مثال چې یو شعر جوړوي ده ته کومه طریقه په کار وي که نه دا شعر انسان کوم وخت جوړولی شي که نه چې دی د وطن حالات یې نه وي برابر یا بله په ده داسې که نه واقعه راشي چې په هغه باندې دی ډېر خوشحاله یا ډېر غمګینه وي که نه بیا څه سیم داسې کې دی جوړوی چې یو شعر
ډېره مننه ستاسو ته ټېلیفون کولو کلسوم دی پوښتنه کوله چې شعر چې دی هغه به مونږ څنګه لیکو او بیا د هغې د ټکو انتخاب به مونږ څنګه کوو
یاره شعر خو چې کوم دی که نه دي د دې کیفیت د الهام په شان دي لکه انسان د دې دپاره څه موز نه شي جوړولی چې یا یو ډېره شدیده سخته حادثه راغله نو زه به شعر ولیکم یا ډېر د خوشحالۍ څه موقع راغله نو زه به شعر ولیکم داسې نه کېږي دا د الله تعالی د طرف نه یو داسې د انسان دپاره یو تحفه ده داسې یو ټیلنټ دی داسې یو خوبي ده په انسان کښې چې کله د هغه موډ کښې په خپله باندې شي نو هغه لکه هغه ته په دې کښې د محنت کولو ضرورت نه شته
ښه یعنې تاسو وایئ په خپله لکه حالاتو سره ټکې هم جوړېږي او بیا هغسې تاسو لیکل هم کوئ
بلکل بلکل یو موډ وي که نه وي چې کله به انسان موډ وي نو بنده په یو ورځ کښې دوه دوه غزلې ومونډو کړي درې درې غزلې ومونډو کړي او چې کله موډ وي نو درې درې میاشتې خلک یو شعر ومونډو کړي بیا
خلک ټوله د انسان هغه موډ پورې ده او حالاتو پورې ده کلسوم استاذې طرف ته راتلل ستاسو خپل شوق و که نه تاسو غوښتل چې بلې شعبې طرف ته لاړ شي ځکه که وګورې اکثره زمونږ په ټولنه کښې ډېر خلک داسې وایي چې جینکې د یا استاذانې شي او یا د ډاکټرانې شي نو ستاسو څنګه ده استاذې طرف ته راتلل خپل شوق و
نه دي زما خپل شوق چې دی نو یا کېدای شي زما د ناپوهۍ یا د ماشوموالي هغه یو خواهش چې ما وی چې زه به پاکستان ایئرلاینز ته بزم زه به جیاز بزم ډېر زیات خوښو په جیاز کې البتل او دغه ما به وی چې زه به ایئر هوسټس یم یا به زه پایلټ پایلټ خو خیر هغه ټایم کې اډو تصور به چانه شو کوله خو ما به وی چې زه به ایئر هوسټس یم خو چې کله ما لسم وی او میټرک مې وکړو نو بیا د کلي ماحول نو بیا چې ما پلار ته ووینو هغه ما ته وی چې نه دغه نه اول ته سبق ووایه لسم ډېر لږ سبق ته نو بیا چې ما دولسم ووینو زما ملګري به بیا وی یو دوه نو هغه بیا دی لاین ته تللی ایئرلاینز ته هغه اپلای وکړه نو بیا ما ته دویم ځل پلار ته ووینو هغه ما ته وی چې نه ایئرلاینز نه که چېرې ته خامخا نوکري پول غواړې نو بیا به د سکولونو د ښځو دپاره بیا دا یو سیف ځای دی نو د سکول کې به بیا ټیچنګ نه کوي.
سمه ده کلسوم دا وخت مونږ سره یو اوریدونکي هم دی نو ګورو چې څوک دی را سره اوسط پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام څنګه یا نساکات سلام کلسوم ته سلام ما واسطه ده
بالکل تاسو غږ مونږ اورو څوک خبرې کوي را سره تاسو
نه زی خبرې
خانو تاسو څنګه د ملمنۍ نه څه پوښتنه کوي؟
پوښتنه ده دغه څه ده کوم ملمنۍ چې څنګه مور پلار اجازه درکړه چې سبق ووایه څنګه اجازه درکړه چې شعر شاعري موږ پښتانه خو خویندې ته دین درک نه ورکوي.
سید ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کولو. کلسوم د یم هغه پښتنه وکړه چې ما ستاسو نو وختي کړی و یعنی تاسو سره د کورنۍ ملاتړ و کنه څنګه چې تاسو تعلیم کوي خدام د چواکي لکه د دې یو دا پښتنه چې اکثر پښتني جنکه هغه خپل جذبات صحیح طریقې سره نشي ښکارا کولې کې دې شي چې د ټولنې له طرف نه د خبرو نه یریږي نو لکه څنګه تاسو چې وختي مو چې تاسو زیاتره غزل لیکي او خپل جذبات لیکي چادر ته داسې څه ویلي دي چې مکه وداسې
څنګه دي نه بالکل زمونږ په دې دغه کې زه چې ما لکه دې دا فاصله مونږ دي دا دونه لکه زه روان يم په مخ په بر مخ ته کوم کنه دي نو د دې وجه دا چې ما ته په دې کې څه مشکلات نه دي راغلي شکر دې زمونږ الحمدلله فیملی ایجوکیټډ ده سبق ویلي او ټول ویلي دي لکانو ویلي دي جنکو ویلي دي کالجونه ویلي دي نو څه ویلي دي نو زمونږ د مور پلار د طرف نه ترکمن ته داسې بندیز نه راغلی نه چې کله د مور او پلار د طرف نه راځي نو باقي معاشره شو یا چم گاون شو یا خپل خپلوان شو نو بیا دین څه نه وي نه دي دا ټول اړمنی رکاوټونه خو د خپل کور نه بند سره پیښي ځنه مسلې یو ده نو چې مور او پلار بند سره ملګری په دې کې تاون کوي نو بیا څه مسله نه راځي ما ته مونږ ته چرته داسې مسله نه راغلی.
سیدا کلسوم که تاسو مونږ سره خپل شاعري لګه شانته شریکه کړه لا چې تاسو لیکلې دي؟
جی بالکل ضرور کتاب غمونه او زه بندیوان د محبت پتار د زرو ګرځم زم بندیوان د محبت پتار د زرو ګرځم رانه چاتیر دی د شمیر اتار پتار غمونه او زما ګیلې د بلچانښت خپل نصیب نه دی زما ګیلې د بلچانښت خپل نصیب نه دی چې کوم خوازم هل ترایم شي د چیر غمونه او ورس خو تمام شي د سود او زیان حساب کتاب کې ورس خو تمام شي د سود او زیان حساب کتاب کې ما هم نه پس نه کې ګرم کې بازار غمونه او قصوق وفا از د کوي د غم د خوا د ذکر قصوق وفا از د کوي د غم د خوا د ذکر کلار شي هم خو بیا په شا ګوري بار بار غمونه او زه د چا سره پسل راحت نه بدلوم زه د چا سره پسل راحت نه بدلوم زما د دوار تر ګوتور د زړه سنگار غمونه.
ډیر ښه ډیر ښه او ډیره مننه چې تاسو سره خپل شاعري شریکه کړله. کلسوم که خزی لیکل کوي او د خپل جذباتو دغه سیر کوي نو تاسو غنئ چې په ټولنه کې څومره بدلون راوستل شي یعنی د خزی د کلام زور تاسو څومره وینئ؟
ډېر زیات دي چې د په معاشره کې چې دا څه بدلون دا څه لږ ډېر راغلی که نه نو دا امی را کې چې د سړو سره خزي څنګه پسند شي یوازې د چې څو پورې یوازې سړي بهر وو او هغه خپل قلم چلو د قلم په ذریعه د معاشرتي خرابیانو خلاف جهاد کوو نو هغې به هم ځای نیسه خو هغه به دومره ډېر زیاتون لکه چې څومره ورسره اوس د ښځو تاون شو د ښځو ښځو سره په څنګ کې شو. نو
کلثوم ډېره ډېره مننه چې تاسو راله وخت راکړو په خپرونه کې مو راسره برخه واخیستله. تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو. ډېره مننه.
زه ډېره د مشال ریډیو ډېره زیاته شکر ګزار یم او ډېره زیاته مننه کوم. ډېر ښکلی پروګرام دی، ډېر ښه پلیټفارم دی چې په نوي لیکوال یا زاړه لیکوال یا داسې خلک چې په داسې لرې ایریا کې لرې لرې علاقو کې اوسېږي او هغه یې د چا سره پېژندلوني او د دې ریډیو په پلیټفارم باندې هغوی دنیا ته مخامخ کېږي. نو ډېر ښکلی کوشش کوي. زه ډېره زیاته شکر ګزار یم. ډېره مننه کوم د مشال ریډیو. ډېره زیاته شکر ګزار. ډېره مننه.
اوریدونکو نن سره په خبرونه کې د ثوابې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر کلثوم افضل زیدی ملمنه وا چا چې سره په خبرونه کې برخه واغسته دی. ټول ډیر ډیر مننه. د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د دیموکراسي په اصلي بڼه د عملي کېدو او د دې په بارنو چارو دا سر موضوع سیډلې ده. دا پروګرام په امیر ساحل جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښ شو.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلارې څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلارې باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوریت نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او کڅنګه؟ په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتی ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نشي جوړولای.
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څنګ په خوانی مشره او څیړونکو ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
معاشه خپل طرز په دوسری نوعیت څخه خارجه پالیسی کو دیکھتا
ہے. ټولنه بهرنۍ پالیسی ته په بلاتو وګوري. همدا وجه ده چې مونږ ګورو چې لبل هیواد سره د دواړو خيز اړیکو پاړه د حکومت یو دریزوي او د ولس بل په مستقله توګه دوه مختلف دریزونه دي. دا یوازې د امریکا پاړه نه بلکې د افغانستان او هند پاړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ڈاکٹر خالد غوث وائی بہرانے تگلارا باید ملکی حکومت او ملکی حکومتی ادارے جوڑ کڑی.
یہ ڈومین ہے فورن آفس کا.
دبارنو چارو تگلارے جوڑولو دند د خارجہ وزارت وی. وزارت باید پالیسی معلوم اکڑی، جوڑ اکڑی او عملی اکڑی. دا ڈیرا تخنیکی یا ٹیکنیکل کار وی. ڈپلوماسی کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلېدی.
خارجہ پالیسی نہیں رن کرتے.
آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې لنور هوا دونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وای هر هوا د خارجہ پالیسی د قامی ګټو په تناظر کې جوړوي او دا چې لدی ل جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
جمهوریت هو یا ډیکټرشپ
که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلی شي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خدا سی وی چې د جنو هیوادونو پاړه د جنو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو پاړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قامی ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
نمایاں طور پہ تو ایک چیز یہ نظر آئے گی
پخکار خوب داسی اوشی چې دخل کو اندیښنو او فکر تب آواز ورکړل شي، ځکه چې مونږ دا لوستي او اوریدلی دي چې خارجه پالیسی د کورونو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سیویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بل معنی که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لسان سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگو کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته یې تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات کې دي.
ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال ہم چھے حکومتی کسان دا نورو حیوادونو سفر کوی یا لنورو حیوادونو سر تڑونونا یا معایدے کوی، نو دا دے کارونو اولس تا گٹا نرسی گی. کل چھے دا دوو حیوادونو ترمیان زڑی کے جوڑی گی نو داغی معاشی یا اقتصادی گٹے لکا پا تجارت کے یا کلتوری او ٹولنیس تعلقات دا باید معاشرے تا خوشحالی راولی. خو مونگ چھے لنورو حیوادونو سر دا ربونو ڈالرو تڑونونا او دا مفاہمت لکونا چھے لاسلکو داغو گٹے ٹولنیتا
ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں جا پا رہی ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیا وې دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو په خوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې لکه بلې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چې تاسو لخپل خوا بهرنۍ تګلارې عملی کوي، بل دا وی چې کله لبل خوا دا تګلارې عملی کیږي نو تاسو ورته خبرګون یا رد عمل ښکاره کوي. نو د پاکستان په اړه چې د نورو هیوادونو تګلارې دي په هغو کې هم موږ ابهام وینو. په ځانګړي ډول په پاکستان کې برېښنایي رسنۍ یا الکترونیک میډیا کله کله د ولس غږ رسوي. زه د نورو رسنو خبره ځکه نه کوم چې په پاکستان کې د لیک لوست شرکه کمه ده او خلک زیاته مطالعه نه کوي. دا سیو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانه یا مشکلات پیدا کیږي.
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې هیڅ انمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفادات ته په کتو پالیسي جوړې کړې دي.
زما په فکر بهرنی تګلارې کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالات او قومي مفادات یا ګټو ته په کتو خپل بهرنی پالیسي جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 60 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل، بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو، ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو. هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو، نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله.
ډاکټر
خالد غوث له پوهاند رئیس سره اختلاف کوي. خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخبو حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې.
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري. خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقع نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري، خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي؟ په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی، خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په صداقت باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې، بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري. کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرئ، نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي. اوس که په رښتینی ډول ورته وګورو، نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری، نو دا انصاف نہ دے، ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
مګر جو انټرنل سکیورټی ده، دټ از د ریسپانسبلټی اف د سیویلین انسټیټیوشن.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا اوریدل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه ولسته ونه رسیږي نو دا کمزوري تګلاره وي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل، د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا ورنننۍ خبرونه بلونه وبیا له جمهوریت سره راشو. په مخه پکې
جمهوریت
دا مشال ریڈیو دا
دور تیار د خاموشی دا